السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام او د غراز د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه او د ازادي ملما ځنګړې مرکه ته ځنګړې شوې خو په سر کې په مکړه د دې سات خبرونه ته نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیوال ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له جګړې پاتې شوي ماینونه له خلکو قرباني اخلي. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوال شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله وپاڼه کې ښکلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنه کې مري یا ټپي کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سه شمې په ورځ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 50 کسان چې اکثره یې ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یک شمې په ورځ په غزنی او هرات کې د ماین چاودنو 11 ماشومان ووژل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سه شمې په ورځ په خوست ولایت کې ټي ټي پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټي ټي پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 20 په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حمله وروسته په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د پاکستان لپاره تروریزم افغانستان د پاکستان لپاره د تروریزم سرچینه ده. خود طالبان حکومت بیا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی دی او ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. په ایران کې 13 شپه د چارواکو په خبره څو ترهګریزو بریدونو کې لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن پنځشنبه ویلي چې بریدګرو د سیستان بلوچستان ولایت په راسکا او چابهار ښارونو کې د سپای پازاران انقلاب ځواکونو پر مرکزونو برید کړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د سیستان بلوچستان د مرستیال ولی علی رضا مرحمتی په حواله ویلي چې وژل شوو افسرانو کې د پولیسو د یو مرکز مرستیال عباس میر هم شامل دی. ایرانی چارواکو ویلي لږ تر لږه 8 تنه بریدګر هم چې غوښتلې د پولیسو مرکز ونیسي د ځوابي ډزو په پایله کې وژل شوي. فرانس پرس لیکلي چې جیسور عادل جهادي ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا بریدونه دوه ورځې وروسته تر دې کېږي چې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي د سوریې په مرکز دمشق کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شول. د امریکا پوځ وایي د سره سمندرګي په لورې یې د حوثي وسلوالو توغول شوې دوه بې پیلوټه الوتکې او یو بیړۍ ضد بالستیک توغندی له منځه وړی دی. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبې ناوخته د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په حواله ویلي چې دا بریدونه د ایران له ملاتړه د برخمنې حوثي ډلې له خوا له یمن څخه شوي خو مرګ ژوبله او رانه یې نه دی پېښ کړی. امریکایي پاوز وایي دوی د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د دغې ډلې د میزایلو د توغولو یوه ګرځنده وسیله هم له منځه وړي. حوثي وسلوالو په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړي چې د لویدیځ غبرګون یې پارولی. شاوخوا یوه میاشت مخکې امریکا او بریتانیا په ګډه په یمن کې د حوثي وسلوالو 13 هدفونه وویشتل. او د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د یو لوی بند جوړولو کار بیرته پیل کړی دی. د یا مهر بهاشاد بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پرست ویل له هغه وروسته چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین د پاور چینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. دغه بند جوړېدو چارې وروسته تر هغه ودرول شوې چې 13 اونۍ په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو یو برید کې لږ تر لږه 15 تنه چینایان ووژل شول.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بېوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوی تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یوه متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها دا تلیمه دا هلمن ولایت گرمسیر ولسوالی صدا پیام ریردمه روجانه دلته زمر په هلمن گرمسیر ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجاران ستنه دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 100 روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکړي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسې. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مدا جاغ دي چې د مایوبینو ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بېوزلي کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوي دي له هغو سره دې روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه دي چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. او له حکومت چې مهم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نو زه تللی وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره که د 10 روپۍ په واسه که د 20 روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تاسو به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای دا چا خوندې ومنې دې د غزمشتې د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې. خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک ته راوتلی دي. ما او تاسو ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دا غږ دي چې کومکونه ور سره وکړي. او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د یو مایوب ما 6000 وو، وسې 12000 کې کې 12000 وو، وسې ورشل 1000 کې. ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو وړنه توجه وکړي او دغه بې سرپرست مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شوینه چې ګران شي دی، د کی دولت لا سم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به موږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل، دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 0000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګراني ژور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پاید څه. باید مشران مجاهدین په دوی باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي. دا دوکانداران ته نرخنامه کړي دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل، ګرانې ورکړي. دا دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقه زه موږ لارې ډېری خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شهیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو ورور د ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې یی د خونی ناوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي وروره دلته داسې په سوو خلک بې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانۍ امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده. انشاءالله چې دغه د بعد روجي نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشې کړ او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي. انشاءالله دا دغه دا دفې به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه داهل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف ل خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو کې د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپلو بیو کې خپل بی لږ څه کنټرول کړي او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې وسیږي خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بل رو خو د غی پالتو رواني بې ځای دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل شي.
السلام علیکم. بعد السلام غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام په لیکله تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان د مختګم سکړای دی. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډېر خلک ځای پکړي دي. مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد سال ورسره لري. درې نفره مرزو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه. خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله ځای به تلله. نو سږ کال خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې. ټول پکور دی رخصتی منست دی نوروز اول ورځ نورو کلینو کې به رخصتی واخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي سپاړی کیم. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې دغه پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غیر د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانه نه سره سواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پل نه لرو، د درگو پل ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستې، اتصالات راوستې. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرته غواړي سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړي. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په درېیم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي، خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي، خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پاره صورت ده، هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شینواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده، د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول پکار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د 500 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپین ګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار سیب کلک زره تخنیکی اړخ تیر راست و دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، دغه راست په پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په پوهنې وزارت کې کار کړی و، پوهنې وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای و؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې، د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې، د شپږم سم نو وروسته د جنکو بلکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په ځاتر ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، په ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جنگ او د وجه د وروسته پاتې والد وجه د چالو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توظیف شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه وه، امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ، یعنی زموږ ملت، باید دوی تېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دار معلمینونه جوړ کړي. بل لار هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اووه متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مي باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال حواله دي زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0503 شپېته 3 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته، ټول راځي په دا وخت په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نو سر مې نه کی چې په روان دنه کې نه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پاتند پاره سمونه مته نه مته په دا وخت نه راځي وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر وا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22 او بله شمیره یې ده 0 52 21 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی ده 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات راغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-14-15-103، یعنی 0-1-1-4-1-5-1-0-3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9-0. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کیږي چې نادر کسوې دی مړه د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولای شو د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثر وقت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119، یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 5 3 9 2 و.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، مونږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه مو اوس په برخه نه ده، ولې خپله یو وطن یاسو. دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلو دا د مونږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې چې د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي، په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 3 میلیونه وګړي لري، دا 3 میلیونه آگاهۍ دي، 3 میلیونه تبې دي، 3 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه به له څه سره لګي یا څه ډول، ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکا ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي دسترخوان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څونه دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم، ولې یو شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېږي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې وی وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نورو ته؟
زه د دغه شي ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شي د لیک ډګر ته، د پانس ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده، او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردي ژوند حدود ته ورنقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې بېلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حد اقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګه ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکړه، یو څه خوښي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډېر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګورې دغه تنده ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم که وکرې څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل که وکرې ګل منځته راوړي، او که اغزی وکرې اغزی منځته راوړي. لیکوال باید دغه د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیه زموږ د ذهني ټولنې شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غیر کې ولیدلی، متاسفانه. په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو، دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي، دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې همدا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې همدا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیارې وشو، دا خزلې پرې نکړو. کرکه نفرات د خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنکړو. یو فزیکی ماحول ده، فزیکی جغرافیه ده، فزیکی حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کیدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولې یو دې موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنکو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کیدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کیږي چې یو څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکر ده یا د زړه. متاسفانه زموږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که یې تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بېز دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، او هله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ و. مګوري موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي راپیدا کول، که دا هنرمان دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آګاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغوبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي، چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړي. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده. هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ ډاران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لویږي، آینده دې په خطر کې لویږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په آسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په آسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او تبه لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نسی کولای زموږ هستي راونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډیر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه، ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري، دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده. خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل یې دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دای ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښولې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلی کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه، دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالی که مینه ترا بلل او مینه ته حسول دا ژوند ته بلنه ده دا پورا ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب فکر کوي چې نور ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي.
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي. دا د مینې د جوهر ذات ده، په مینه کې زړښت نشته. ګورئ د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دې ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې او غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. مینه دغسې ده چې ورکوی 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لومو ازادېږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده. او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب مینه دا ډول ده.
بلکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت ناوخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی زما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یمه، په دې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم، د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلاني، تاسو وایي زه قطعا دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تی ګڼم له نورو سره شریکوم. او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریکم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه سي احتکار کولی، نه سي بندولی. دا به ورکوي که دې په خاطر میان پاتې شي، مینه ورکوه. او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي، مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیوم چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړېږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړېږي، زیږي، غځېږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50 شپېته اویا اتیا کیلو وي، خدای به ټول هستی کې تیټوي، دی به په ټول هستی کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي او زه ژوندی ورسره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای نه شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغه نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه و رڼایي د نصیب اوس.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you.
دمو